اوس به هم د مخکښو شوو پروګرام زما همکاره نوریا جبار خل وړاندې کوي.
مخکخې خزی
درنو دوستانو السلام علیکم، بیا هم د مخکخي خزي په خبرونه کې ز وګمه جبرخیل ستاسو په درانه خدمت کیم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی. درنو دوستانو تاسو هم هم د اوس کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي، خو مخکې د دینه چې اړیکه ونیسي زبا تاسو ته د خبرونه میلمنه در معرفي کما. موږ سره استودیو کې اغلی انار کلی هنریار د هندو او سیک هیواد والو استازی په مشرانو جرګې کې میلمنه ده. که تاسو وکولی شي چې زنګ مروخ شي نو له دې سره به مو خبرې وشي او دا به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0995 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. تاسو هم دا اوس کولی شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اغلی انار کلی هنریار خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه نیک هیلې تاسو ته وګمه جان. ډیرو قدرمنو تخنیکي او نشراتي همکارانو ته همداسې د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي.
اها، ډیره زیاته مننه. اغلی انارکلی، که په سر کې راشو ستاسو بیا ځلې پیژندګلوي ته، ځکه چې تاسو خو ټول پیژنئ، خو یو ځل بیا دوستانو ته انارکلی هنریار ور معرفي کوي چې له کوم ځای نه یې پیل وکړ او په کوم ځای کې اوس موقعیت لري.
مننه. البته طبعا ژوند ډیر غلري، یعنی په ژوند کې هم ډېرې انسان کولی شي ډېر لاسته راوړنې ولري، ډېرې ستونزې سره مخامخ شي او بالاخره یو ځای ته ورسیږي. خوب، زه هول زما مسلک د غاښو ډاکټره یم، خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی. او زه اول کار مې چې شروع شو د بشري خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو څانګې نه، مختلفو ولایاتو کې مې کار کړی دی، خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی، په دې ولایتونو کې مې کار کړی. او زه شپاړسم دوره په ولسی جرګه کې کاندیدا وم، خو متاسفانه هغه رایې چې ضرورت وي ما ترلاسه نه کړې او نشم کولای چې یعنی راشم ولسی جرګې ته. بیا غینه وروسته زه منتصب شوم د انتصابي سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې یم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا 3 کاله، یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوی یم. او هغه نه وروسته تر اوسه پورې چې 8 کاله کېږي سناتور یم، د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم. او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه، خو طبعا یعنی زما اول نه زه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم. خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي، لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم، خو خیر زمونږ ټولنه ده، یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خواست هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم، لیکن بیا هم رسمان کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلې یا یو خزه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروری ده چې د نارینه او حمایت ولري د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید د دوی ملاتړ ولري. او قدم قدم کله چې د دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلی یم. یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډېره افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکیم، افغانی سکیم، لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو، د هغې د مهوی د رسوم و رناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خوځو وایم زه د افغانستان یم، ماته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت د خوست تیل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو لخوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوي درس وایي، حداقل سواد زده کړه. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو، نور عالي تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرستې سره یو ځای ما وشو کولی چې دولس کاله مکتبه په اته کاله کې ووایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه وو. یعنی پلار مې انجینیر ده، او یعنی دوی ما سره درسې لري، یعنی په ژمنۍ کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله، ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې د به تاسو نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور، او تاسو مېلمه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم، او تاسو تخنی همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان یم، د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه تاسو پاړي کوي.
منور خان د نورستان نه مهرباني وکړي،
د دغه تاسو مېلمه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیرا قطر تام تلې او حالت بین الافغانی مذاکرات تام دې شرکت کړی یو پیرا، نو دې څنګه ارزیابي کوي پښتنه مې دراله.
سمه ده، منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړي. اغلی انار کړي،
مننه وروره. البته یو تعداد ډېر د افغانستان ولایت ملي دلی دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډېر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سولې ته ضرورت لرو، او سوله زمونږ اساسي اړتیا ده، او دا هر پیښه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه هیوادوال له لاسه ورکوو. یعنی مونږ ته ډېر سخت تمامېږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو، لیکن زمونږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخته ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي، او ورکوو. سوله ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپاتې سوله ته او سراسري سوله ته ورسیږو، دا وخت نیسي. افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې، لیکن یو ناکامه پروسه وه. نن چې مونږ د ډېر جنگ او د دې شاهدان یو، د هغې یو ناکامه پروسه عواقب وچو نه نیګورو. د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم، او یم چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوی، یعنی یو ځای مخې ته تلو. خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډېر کیږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري، او یو خاصه نتیجې ته تر اوسه نه یو رسیده، یعنی دوی نه دي رسیدلي چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یو مسئلې ته اشاره کوم چې اوربند یا ډزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کموالی، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي. یعنی که مخکې لس کسه مړه کېدل، دین وروسته به پنځه یا شپږ مړه کېږي. یعنی که مخکې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل، اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې مونږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، اولته د ښوونځی ماشومان ټپیان شول او وژل شول. یعنی هلته مونږ خو کله چې جلسه کې وو، مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې مونږ جلسه نه ووتو په وقفه کې، او مونږ ولید داسې حادثه شوی، مونږ ټول هلته خپل عکس العمل وښود، لیکن ډېر مونږ باندې منفي اثر درلود چې مونږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو، او هلته حادثات کېږي، او زمونږ ماشومان، تنکی ماشومان د دې قربانیان کېږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت د تجمن دي چې سول راشي په افغانستان کې دا مهم ده، او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله او یعنی کله چې جنگ جریان لري سول هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده. طبعاً چې په دې کې باید مختلف اړخونه سمول لري، سیاسيون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي، او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغاني مذاکرات د پیل شي تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لارشم نورو ولایاتو ته، د قندار، د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لارشم، خپل یو غدوار سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت مونږ ورسیږو چې بیل هیره بیل کوم دار مونږ وکولای شو چې مختلف ځایونو ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انار کلی، تاسو په خپلو خبرو کې د ستونزو یادونه وکړله چې تاسو هم چې څو پورې د غزې ته رسېدلی یاستې، ستونزې مو ګاللې دي. له تاسو نه به دا وپوښتم چې کومې ستونزې چې ستاسو لار په لاره پرتې وي، نو دغه ستونزې اوس هم زموږ اهل حنوت نجونې لري که څنګه؟ دا به وروسته ځواب کوي، اوس به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که بخیر تاسو ته من ویل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نه کابل مې اړیکنی ول، د ملمنې د خدای وصال لرم.
اهم
دومره سوال ده چې دا د هندو سکت طبقه خو په ټولنه کې یو شمېر څنګه سره مخامخ وي، دوی به هغه مشکل سره نه مخامخ یو دا.
اهم
ابل ځای نه مې سوال ده په بخنه سره چې دی خو مسلمان شي، مسلمان نه یې هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو به ډیر شخصي خبرو تر ازي د مزنګړې کړې ده د دې لوست د دې پرمختګونو ته وخت باور کو. اغلی انار کلیته مهرباني وکړئ.
مننه وروره استا ساړی کنه، کزه صحیح پوه شو یم چې تاسو ول هندوان او سکانډری ستونزې لري یا لرم یا نه لرم، چې د وګمجان سوال هم عین شی او تابن کله چې مونږ وایو استونز سره مبارزه کړې یو ځای ته رسیدلې وي، دا استونز طبعا انجونې مختلف استونز تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسائل یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لوی استونز موجوده و او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کیږم، نه، خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې سلویخ کاله جګړې شوې دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زمون ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي، او جنگ منفی اثر درلو. طبعا دا هغه مسائل دي چې مونږ باید مبارزه سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یو ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده، او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو، دا زموږ شخصي مسائل دي، موږ شخصي خپل عقایدو باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بېل تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ماته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده. او کله چې څوک یعنی اول موږ انسانان یو، هغې نه ورسته بیا مونږ په فرقو باندې، په مذهبونو باندې، په ادیانو باندې تقسیمیږي. خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري. ا زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بلې، له تاسو نه هم مننه. یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو، دی به هم را واخلو. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی؟
شیرخان یم، د هرات.
شیرخان له هرات څخه مهرباني وکي. مهرباني وکي ښاغلی شیرخان، موږ سره اوري؟ بلې، د اړیکه پرې شوله. را به شو بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او د زمنګ غږ نه اوري. پرې بغدو اوریدونکی لکه دی وسوال جواب نورسته به راوخلو. هغه دا چې تاسو د سی په ځانګړي توګه ونویل، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپله خوښه باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سیک او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی موږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د هغې کلتور رسوم عنعنات څه ښه رسم و رواج ده څه ناوړه دودونه او رسم و رواجونه دي قربانیان یو. زموږ نجونې اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکړي تر یو څو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې او هغه خپل هغه دینی تعلیمات کوي او خواته یې که دریم صنف پورې رسمي مکتب وویل وویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې موږ وایو چې جبري ودونه، جبري ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده یې پر رضایت نه وي، یعنی جبرن واده کیږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي او تابن هغه څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کیږي تابن د جبري نه یو څو لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري په خوښه یې تابن واضح خبره ده چې نه ده. او همدې ستونزې متاسفانه قربانیان یو. او یو جلی کله چې دیارلس کلن یا څوارلس کلن واده کیږي او یو کال وروسته مور کیږي دا هم هغه ټولنیز ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زما یوازنی خواست او تقاضا او همیشه تلاش او کوشش مبارزه دا ده چې موږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتاً د نجونو ډېر تلاش وکړو، کوشش وکړو. تابن اوس په هیواد کې لږه کیو او ضرورت لرو چې درس وایو تحصیل وکړو او که وغواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت د لحاظ نه ځان ثابت کړو باید اول درس او تحصیل وکړو. متاسفانه چې دا ستونزه سره مخامخ یو.
بله، دا چې تاسې پخوا په بشري حقونو کمیسیون کې هم دنده ترسره کړې ده او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیله هم یستئ، دا چې تاسې اهل حنودو ښځو ته څه کړي دي دې ته به بیا راشو. اوس به اورېدونکي راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم. د تخنیکي ستونزې له کبله درنو دوستانو زمک په نشراتو کې وقف راغله د تخنیکی ستونزې له کبله. وربشو یو اوریدونکو بر وخت لوچ څوک فکر کړي. السلام علیکم. فکر کوم چې اړیکه یې نو روخ کیږي، اړیکه به بیا راوخلو. مهرباني وکړئ د پوښتنې ځواب به ووایئ.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملي شورا، یعنی څوک چې د ملي شورا استاد کی د افغانستان د ټول خلک استاد ده او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سندخ انتصابي هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابي هم دي چې کوم هیوادوال هغوی ته رایه ورکړی یا نه دی ورکړی دا مسؤل ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملي په سطحه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب هغه لري. خو خاصتاً بیا کله چې موږ په ولایت او په بخشونو تقسیمیږو د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه صنعت راشم زما تلاش کوشش همدا و چې زمونږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن ودونه باید بند شي، یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي واده وکړي چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوه شي. ځینې هغه په افغانستان کې ځینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي. همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نه وي رسیدلی یا دواړه نه وي رسیدلی یا واده جبري وي. خو سابن قوانین په جبري ودونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې ده د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګک مورچه چې ورته وایي که اشتباه ونیم په پښتو باندې میګی سلوي خپل وارزي په دیوال باندې او غورځیږي، لیکن خپل د یو دغه خواړه په خاطر سلویخ د چیزی او غرزیګي د
مبارزه کوي،
مبارزه کوي چې خپل خواړه لاس راوړي. ژوند همداسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسېږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونو او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده، وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځی ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې په خاطر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټې خرڅوي، یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچه طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي، دلایل مې وویل تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانعت اگر ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بے سواد پاتې دي، دلیل دا و یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه وزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته، سینجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخې ده، او په ښوونځی کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، هغه په هغې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، هلکان ویښتان لري، د دوی د ویښتان نه کش کېده وهل ټکول، دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړی، ما وشو کولی چې دوه ښوونځی، یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي، او دا ښوونځی متوسطه لار ده. ګرچه دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه او ابتدایه ښوونځی ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي. زه هیڅ طرفدار نه یم چې مونږ علیحده ښوونځی ولرو د ماشومانو لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو، محرومو وبخی، د دې په خاطر ضرور دا ده چې مونږ باید ځینې مسایل کې باید مثبت تبعیض نه کار واخلو، ګرچه څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنې سره جوخت یو ځایو، یعنی یو بل ښه پیژنو، ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي. لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باید شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو. خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري، هلکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي، انجونې هماغه چې دریم صنفي ول څلورم ول دو ډېر بې علاقه دي، باید درسونه وایي او کور کې کینی، ځینې کارونه زده کړي چې باید راتلونکی خپل د دې واده ته آمادګي ونیسي. یو مسله او هلکان هم مخکې ما وویل همدا کار ده، باید کار ته لاړ شي او کار وکړي.
بلې، ډېر ښه. نورې ډېرې پوښتنې لا پاتې دي، خو یو اوریدونکی هم لرو، دته به هم وخت ورکو. السلام علیکم، تاسو زما غږ اورئ؟ اها، غږ مو راځي. خیر خیریت دی؟ په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ د هرات نه دی اړیکه نیولې. د نوم دې څه دی؟
عباس شینوار.
اها، سابق شینوار، مهرباني وکړئ.
دا د میرمنه پوښتنه زه دا لرم چې دا د رسم او رواج دغه څرګند د ډېره معلومات راځي، او دا واده دو فرق
سمه ده، خو دا هم د افغانستان تابعیت لري، د افغانستان دمدي هیواد ده، نو خو طبعا تاسو خپله مهرباني وکړئ.
تاسو وروره یو ډیر ښه سوال مو پوښتنه وکړه. اول تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اورئ، سوال مو ډیر ښه ده، یعنی سات سات کینو چې تر څو ټول رسم رواجونو پاک لازم معلومات درکم.
مهربانی
او دا ډیر به وخت گیر وی لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې دې سوال ته لاړ شم اول باید خپل هویت وپیژنم یو ډول ته چې زه افغانایم اصلی افغانایم یعنی کوم ځای نه یم راغلی چې د افغانستان طبیعت ما اخیستی وي او خپل خاوره راته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینه لرم او هم دې خاوره کې باید خاوره شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نه وي هغه عقد څرنګه چې اسلام وایي یو مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لارې لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال که یو جریب ځمکه لري نیم جریب دوه اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور ده همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې په لار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډیر هغه مسله د زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډیر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډیر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زمونږ په هیواد کې د هغې نه مونږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که نه مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور به شو یو اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
رواني طارق نوم دی د ننګرهار ولایت نه تماس کې خپل خیوې میلمانه هم خاله خیرت ته اداره کې
خیر او خیریت دی ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله مهرباني وکړئ راته دا ووایاست چې څه پوښتنه لرئ له اغلې انارکلي هنریار څخه
هغې نه خو دا پوښتنه لرو چې سعید انور خدان معرفي کړو خو ما څنګه دی دا
اړیکه یې قطع شله پوښتنه مو یې هیڅ وانخیسته چې څه یې ویل یو بل اورېدونکی به راواخلو دی هم په کرښه دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه
په خیر وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار ولایت
نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دشم د ملمنیته او چې کوم موضوع تاسو ټاکلې وو دا موضوع شته موضوع ده خصوصا چې د اشتراک کړی دي په خبرو کې یا د سولې په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا وه چې د میلما څه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي دا چې دی چې څوک پوښتنه څه وکړي په دا باره کښې ښه یو وخت د معلمي نه څه یو خورکۍ فارغ وه تقریبا 15 کلنه 14 کلنه وه ما د یو سیمینار په سر باندې راغلي وه وایي ما ورته ویلی چې ته واده چې کړی دي که یا وایي یا ما زه تر اوسه پورې مې زخمې نه دی خوښ شوی زه دې خو به په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم و رواج به ما وایي ول چې څوک نه دی خوښ شوی وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دی خوښ شوی مال به دا 15 کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وله پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم و رواج رښتیا هم شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل کویدات یې خپل ځان ته دي نو د سولې په نظر باندې دوی څنګه ارزیابي کوي او دا سولې پاړه
خبره ډاکټر صاحب د سولې پاړه خبري هم وکړلې خدا د مخکخي خزي خبرونه ده د کی منګ د دې پژوندانه باندې خبري کوو په تحصیل باندې په لاستراوړنو باندې او همدارس په دې باندې خبري کوو چې د فراتون کې څه پلان لري
لازم دا چې دا پښتني تم چا دې د خپل مسلک ته چې مسلک ته بابت واغته ولي کار نه وکا ولي د مدیریت باندې اغه څه دې دا ما ورکه نو شبدا وای چې خپل کار پر مخ بیرولې وای دا یو پښتنه د صرفات او
اها
زموږ مسلک دی مسلکان نو هم څه خبره ودا وای چې فارغ کې ډېر پر مختګونه کړي والی او هغه هم د خدمات یو لار ده نو
د ساس نظر دې تاسو ته بس جواب وای اغه لې انار کلی ډېر زیات مننه مهرباني
ډېر مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندان ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وینو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر وړ نه ده بله مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نه وي باید خدمت وکړو ما مخکې وګم جان ته ویل په د خبرونه په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوم چې زه د بشري حقوقو فعال شم او بل اخره سیاست کې داخله شم یعنی دا غو چې زما د ژوند مسیر تغییر ورک په هر صورت باندې زمون مسولیت دا اوس خاصتا مونږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمونږ زړونه هم باید یعنی کله چې مونږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه مونږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او څرنګه چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری دا ده چې زه د خپل د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلفو عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی کله ډیر منفي اغیز زما په ژوند کې درلود رواني ستونزو سره مخامخ شوی یم او اوس خو د مبارزه لاره مې غوره کړی د دې په خاطر زوختی شوی نه یم لیکن غواړم د دې ناوړه مسله چې تبعیض ده باید جدي مبارزه وکم تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وی او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو
بل ډیر بل اوریدونکې برا واخلو چې د څوک ده السلام علیکم
اوریدونکې
دغه د اوس مو اړیکه پرې کوله کغه د نوې استله نو مڅه د کوم ځای نه اړیکه نیولې عبد
الله محمد زکندار ده ولایسته
سلمه سیدوا عبد الله محمد په خیر راغلی مهرباني
وګم ځان دې د دې څه کو ګلان نو څه مخصلا دې خپل مزاج نو خپل مزاج دې ولا او څ پلان یې جریب نه کول لري یو نیم جریب د لور نیم د زیره یا اسلام کې چې دوا جریب نه کوي پلان ولري یو دې یو زید چې یو جریب
ډیرخه مهرباني اړیکه یې پرې شولا متاسفانه فکر کوم چې موضوع یې بلې خواته یوړله موږ په دینی مسایلو باندې خبرې نه کوو موږ دلته راغلی یو چې د اغلی انار کلی هنریار په ژوندانه پرمختګونو او زده کړې باندې خبرې وکړو یو بل اوریدونکی به راوخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام فرجانې تاته سلام خپلې سماعت انار کلی ته وړاندې کوم
مننه وروره وعلیکم السلام
نمراته
وایې توریالې مد جلال آباد د خارنا
توریالې مهرباني وکي
او دغه د زما یو پښتني دي کنه یو پښتنه د پارلمان بار کې دغه د دواړو زورو کې و هغه مخکنی پارلمان او اوسنی پارلمان یو دا و چې دا سفر کوي د لیدا استاد په حساب باندې چې مخکنی خو کو اوسنی خدي او کوم یو کار دی کنه اوس دا دواړو کې موجوده و او بل دا دی چې دا فامیل کې سو کسان دي فامیل د سو کسان نه جوړ دي
اها
نن که جواب کی
سامه ده د پارلمان پښتنه به بیا ورسته جواب کی کرا شو دویم پښتنه ته
خیر د زپ یو جواب وایم چې دا ورور ماغه پات نشي
مهرباني مهرباني وکي
چې ز قضاوت وکم قضاوت تاسو سره ده مونږ خو نه یو تاسو باندې مونږ ګوري لیکن سلفی صدا هم ز د پارلمان د ټولو غړو کارونو تاییدوم نه او ردولایم نشم استاسو پارلمان کې استاسو پاک پر کار وکیلان هم شته چې ډیر کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي، او داسې وکیلان هم شاید شته چې اوس چې مونږ کله چې ژمنۍ تعطیلاتو کې یو د هیواد نه بهر خپل هغه ته لاړي. په هر صورت باندې یعنی په هر ارګان کې ښه خلک مشته، کاري خلک مشته، او داسې خلک مشته چې یعنی ښه استازیتوب هم نه کوي، لیکن بیا هم تاسو باید چې د پارلمان نه باندې قضاوت وکړي. بله سوال دا و چې مونږ شکر مور او پلار مې ده، او زه ډېر خوشبخته یم چې د دوی د سیوري لاندې یم. زما د پرمختګونو باعث زما پلار او مور ده، او زه بیا هم مکررن د دوی لاس د راډیو له لارې البته د لارې نه د دوی لاس مچ کوم او دونه منندویم. ما سره درې خویندې او دوه ورونه، یو خور یو ورور مې واده ده.
ډېر ښه. اغلی انارکلی، بیا به هم راشو ستاسې کاري ژوندانه ته. تاسې په بشري حقونو کې دنده ترسره کوله چې تاسې به له ډول ډول پیښو سره مخ شوي یاستئ، که د هغو پیښو لاملونه راته ووایاست چې ښځې ولې په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي؟
مننه. البته مختلف پیښې مې لیدلي چې دا پیښې البته کله نا کله نه شاید ډیر وخت ما باندې منفی اثر درلود، د دې په خاطر چې هر څه چې وي انسان څومره چې یعنی ځان تکړه او یعنی ځان قوي احساس کی، لیکن کله کله نا کله داسې پیښې داسې حقایقونه انسان باندې تاثیر کوي او انسان فکر کوي چې هغه موقع ډیر ضعیفه شوی. مختلف قضیې مې لیدلي، مختلف پیښې مې لیدلي، د ځان سوزول نه شروع، ځان وژنې شروع، وهل ټکول نه شروع، مختلف پیښې. لیکن یو مسله زمونږ په هیواد کې ده، کله چې مونږ وایي تاوتریخوالی، دفتن یو څه د خلکو په ذهن کې راځي، مخې شین وي، لاس مات وي او پښه مات وي، تاوتریخوالی ده. لیکن نه، یوازې یو متل په دری کې لرو، وایي زخم شمشیر علاج دارد، زخم زبان نه.
بله،
هغه تاوتریخوالی چې زمونږ روزمره تجربه کوو، ځینې هغه مسایل دي شاید مقابل طرف فکر کوي چې اصلا یو عادي مسله ده، لیکن هغه چې رواني لحاظ زمونږ باندې څه اثر لري مونږ پوهیږو. هغه تاوتریخوالی چې زمونږ روزمره برخورد کې ده، زمونږ د خبرو نه ترلاسه کیږي، او چا سره یعنی هغه خبرې چې کوو د دې عامل ګرځي چې هغه خبرې یعنی ناوړه خبرې وي، او د مقابل طرف خاصتا ښځې چې ډېر قرباني د تاوتریخوالی په افغانستان کې دي، دې سره مخامخ کیږي. خو زه دا فکر کوم چې دغه تاوتریخوالی په هغه تجربه، کاري تجربه چې مونږ دینه لرو، یوازې دا نه ده چې د څو کلونو کې دا تاوتریخوالی دي. تاوتریخوالی مخکې د دینه هم موجود بو، لیکن یو دا مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې رسنۍ فعال دي، او خاصتا رادیوګان چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ورته لاسرسی لري، او دا زمينه مساعده شوې ده چې یو ښځه کله چې ستونزې سره مخامخېږي، یو قانوني ارګان ته مراجعه وکړي، او تا بنغه پیښې ثبتېږي. پیښې کله چې هغه شو، کله د امار د تاوتریخوالی لوړ خي، کله ټیټ خي، خو په هر صورت باندې زه داسې پیښې سره مخامخ شوې یم چې اصلا ما فکر نه کوم چې یو انسان باید دا کار وکړي. کله چې یو ښځه هم شپاړس کلن وي او واده کیږي، واده یې هم کوم هغه واده نه و، ډېر جبري واده کیږي، او ماشوم یې په ناس کې وي او کلنګ سره وهل خوري، ماشوم هم له منځه ځي، ماشوم هم شپږ میاشتنۍ په ناس کې، خپله هم شپاړس کلنه او پخپله هم کوما ته ځي. یعنی دا هغه پیښې دي چې که هر پیښه زه ووایم شاید د دې خپرونې یعنی حوصله هغه وي باندې وي، لیکن ځینې پیښې مونږ ګورو اصلا فکر نه کوو چې یو انسان دغه کار کړی وي. څه چې د انسان تعریف نه د انساني ژوند کې موجود ده، هغې نه بالکل خارج مسایل سره مونږ مخامخ شوي یو. خو په هر صورت باندې زه د بشري خپلواک کمیسیون د کورنۍ یوه غړی وم او یوه غړی یم، او هغه کارونه چې مونږ وکړل او سمکاران هغې ته ادامه ورکړې دي، زه فکر کوم چې دا یو خ نتیجې ته ورسیږي. یوازې د مختلف ارګانونو د تاغ کلري مثلا حج او اوقاف وزارت د ښځو چارو وزارت همداسې نورې مؤسسات او خصوصي انجوګانې دي چې په دې حق لکار او فعالیت کوي. دا یو اوږدمهال مبارزې ته اوږدمهال کار ته ضرورت لري تر څو موږ دغه پیښې کم کړو. داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، په مختلفو هیوادونو کې ده. همیشه ښځې ته په دویم جنس هغه باندې لیدل کیږي او په مختلفو ټولنو کې مختلف هغو باندې تاوتریخوالی موجود ده، لیکن هغه نویت یعنی فرق لري، تفاوت لري چې فرض مثال یو بل پرمختللی هیواد کې سره رقم تاوتریخوالی ده او زموږ په هیواد کې. کله چې موږ خپل هیواد نه بحث کوو، واقعا ښځه او نارینه لازم او ملزوم دی یو بل دی. هیڅکله د دې په خاطر چې د ښځو په حقونو په بخش کې منکار کوو، مبارزه کوو، د دې مفهوم نه ده چې موږ د نارینه علیو. یعنی موږ غواړو چې یو کورنۍ د کورنۍ شیرازه له منځه لاړ نه شي. که یو کورنۍ موږ وګورو په هغې کې ښځه او نارینه ده، یو کورنۍ پرته د یو نه ناممکنه ده. لیکن کله چې په یو کورنۍ کې یو نارینه ستونزه ولري، په ټوله کورنۍ کې منفي اثر لري. کله چې یو ښځه ستونزه ولري، په ټوله کورنۍ کې منفي اثر لري. خو یو پیښې چې او دا پیښې کې کورنۍ ضربه ګوري او په کورنۍ کې ماشومان دي او ماشومان طبعا رواني ستونزه سره مخامخ کیږي او راتلونکي ټولنه د ماشومانو پر لاسته او راتون کې هغه ستونزې سره مخامخ کیږي.
اها، ډیر ښه. آغلی انارکلی، تاسو په ژوندانه کې ډېرې زیاتې مبارزې کړې دي په دا کم عمر کې. دا راته ووایاست چې تاسو مثبتو پایلو ته تر اوسه پورې رسېدلي یاست چې تاسو ته د قناعت وړ وي که غواړئ په همدې غزي متوقف پاتې شي.
البته موږ ډېر اوږده لاره لرو. زه هیڅکله ځان مې موافق فکر کړی نه ده. تاسو لطف کوئ، مننه. البته موږ ډیر یعنی یو ځای ته یعنی موږ په څومره چې څه لاسته راوړلی چې په دغه اتلس کال افغانستان کې لرو، داسې نه ده چې نه لرو. موږ صفر نه اتلس کاله مخکې شروع کړه او نن په مختلف عرصو کې یو ځای ته رسېدلی یو. نن افغانستان یو پیژندل شوی هیواد په نړۍ کې ده، بعد د یو وقفې نه. واقعا دا یو لوی افتخار ده، لیکن کافی نه ده. موږ ډیر کار ته ضرورت لرو. که زما زړه یعنی موږ د دې توان درلود چې موږ باید اته ساتنه ډیر کار کوو، څرنګه چې د افغانستان ولسمشر اوس څلور ساعته خوب لري، هغې نه څلور ډیر کار کوي. یعنی همداسې هر افغان ته ضرورت شته چې په دغه هیواد کې په مختلف عرصو کې ډیر کار وکړي. زه قانع نه یم. موږ غواړو چې د اقتصادي لحاظ نه خود کفا شو. موږ غواړو چې په ټولنه کې ټول د یو ملي یووالی، څرنګه چې موږ وایو ملي یووالی، ملي یووالی شاید په ځینې بخشو کې ولرو، لیکن دا یو شعار باندې تبدیل شوی. موږ باید په عمل کې ملي یووالی په افغانستان کې ولرو. په دې باندې فکر ونکړو. کله چې موږ یو افغان نه پوښتنه کوو چې نوم دې څه ده یا څه کار کوي، مستقیم زی چې زه د دې ولایت یم، د دې قوم یم، په دې ژبه خبرې کوو، دا یو ډیر منفی خبره ده. زه یو خپل تجربه وایم. زه هند ته لاړم، اولته د ټوټې دوکان ته ټوټه مې اخیسته. کله چې ما دوکاندار ولید، یعنی زه تبعیض نه لرم او هیڅکله همدا اوس تاسو سره یم، زه دا فکر نه کوم چې تاسو په کوم دین مذهب پورې اړه لري، په کوم ژبه بس کوي. او زه ما ته یو افغان یې او ستاسو احترام لرم، ما باندې ګرانه. کله چې ما دا نه پوښتنه وکړه، دا مې چې ولید ډېر، او هلته خو دوکانداران ډېر لطف او مهرباني کوي، ما ویل تاسو هندو یې که مسلمان؟ یو ورته وکتل، وایي زه هندی یم، انډین یم. واقعا ما فکر وکړ، مال دا خو زما د زړه خبره نه، لیکن یو عادت ده. ما ډیر بده خبره وکړه. یعنی دوی ته یوازې دا مهم ده چې دوی انډین یا هندی دی دا چې هندو دا سکھ دا مسلمان دا عیسائی دا یواز دوی ته د دوی هیواد مهم ده چې د یو هندی په صفت خپل هیواد ته کار او خدمت وکړي. زه غواړم زمونږ ټولنه یو ورځ دې ځای ته ورسیږي چې مونږ دې ته فکر ونه کړو چې پښتون یې، تاجک یې، هزاره یې، ازبک یې، هندو یې که مسلمان یې، ټول افغانان یې.
اها ډېر ښه. اغلی انارکلی بیا به هم راشو. اها اوریدونکو به راوخلو، بیا به خپله پوښتنه مطرح کړو. السلام علیکم.
زه سردار محمد، تاسو دواړو ته سلامونه او نیکی دې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
میلمانی خو د اواز مور او پلار ته د خدای هغه دنیا مور کړي، دا دنیا دې مور کړي.
اها مننه.
او موږ وایو چې د خدای پاک دې دغه هم دغه شي هدایت ته نیکۍ وکړي، د کېدې پلار ته چې کړی و چې لورګانې ټولې په سما لا روانې کړي. او انارګلی خورکۍ به مې دغه خورکۍ چې رښتیانۍ اندازې سولې باره کې ما ویلې دغه جنګ خو هم خورکۍ انسانان کوي شکر ده، او دغه سوده خو هم خورسي انسان خورکۍ. نو موږ خو شکر انسانان هم یاستو، بیا په انسانانو کې مسلمانان شکر ده، قرآن لرو، شریعت لرو، خدای لرو. اما مشرګه بېخي په کې غلی دی، په دې کې کوم رول نه ادا کوي. او که چېرته تاسې د ګرام په حساب باندې یاست، په تمه یاست، ګرام سره په خپله خپلواکې ده، هغه په واک سر باندې سر نه لري، وایي چې زه یمه په دنیا کې. موږ ولې دا سوله هغو ته پرېږدو، ولې دا خپلو منځو کې نه کینو؟ که موږ یې که طالبان کې به نه روغه به وکړو، سوله به وکړو، امریکایانو خارجیان به ټول په خپل سر باندې وځي د دې وطن خورې.
مننه تاسو نه، ستاسو لطف نه. واقعا هغه یوادوال چې تماس نیسی رادیو سره سول خبره په ژبه ده، موږ څومره د سولې تیږي یاسو. طبعا جنگ هم انسانان کوي، سول هم انسانان راوړي. ما ته هم د یو سوال ده چې طالبان هم افغانان دي، موږ کله چې مذاکراتو کې د سولې کینو خو خپل افغانانو سره کینو، افغانانو سره سوله کوو، لیکن طالبان حاضر دي چې بهرنیو سره کینی خبرې مذاکرات وکړي، تر څو د هغوی حاضر نه دي چې افغانانو سره کینی او افغانان سره مذاکره پیل کړي. د دې په خاطر طبعا زه ستاسو خبرې سره موافق یم، سوله یو ضرورت ده او موږ د سولې تږي یاستو. جنگ نه ډیر، جنگ کې موږ ډیر قرباني ورکړي دي. باور وکړئ تاسو چې کله چې زه دا خبره شاید تکراری هم وي، کله چې زه یو رسنیو ته ناسته وم او تازه خبر ګورم، کیدای شي هغه تازه خبر یو مثبت خبر وي، خو متاسفانه منفی خبرونه ډیر نشریږي. ما باندې د رواني لحاظ نه دومره بد اثر لري، یعنی زه یو وار لرزیږم، یو وار په ذهن کې مې راځي چې کومه ښځه کونډه شوه، کومه ماشوم بې پلار شو، او کوم پلار خپل اولاد له لاسه ورک، دا ذهن کې مې راځي، او څومره کسه تلفات مولره. تر څو خبر نه دی راغلی په یو ډیر لږو ثانیو کې ډیر منفي خبرې زما په ذهن کې ګرځي. همدا هر یو همدا احساس لرو خپل هیواد، هیوادوالو په مقابل کې. خیر، د سوله به راشي، زه هیله لرم، زه امید لرم، آرزو لرم چې جنگ د انسان یعنی انسانانو له لارې کېږي او سوله هم، سوله به راشي. خو یو خبرې ته باید جدي هغو اوسو چې تلپاتې سوله راشي.
بله،
یعنی جګړه د جګړې دوام نه، د سلویختو کالو جګړو نه ټول هیوادوال ستړي دي. په دې باندې پوهیږم چې طالبان هم ستړي دي، طالبان هم د جګړې نه نور ستړي شوي دي. مونږ هم باید خپل منځ کې کینو او خپل منځ کې خپل ستونزه حل کوو، د حل لارې ته ورسیږو چې خپل هیوادوالو ته د تلپاتې سولې زیره ولرو.
بله، ډیره زیاته مننه. اغلی انارکلی، د خبرونې وخت مو ختم دی، کمې شېبې پاتې دي. په لنډو کې کده راته ووایاست چې تاسې د ښځو حضور یا د ښځو شتون په سیاست کې په اوس وخت کې افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟
مننه. ښځې په دا اتلس کلونو کې، خاصتاً په دا کلونو کې په د سیاست په ډګر حضور کې یعنی ښه نقش درلود. سرنګ چې د اساسي افغانستان اساسي قانون ته پارلمان راشو چې هلته 25% ښځې په ولسي جرګه مجلس کې په قانون کې راغلي دي، او همداسې په مشرانو جرګې کې حداقل په دا انتصابي هغه کې چې 34 کسه دي، په دې کې 50% یعنی 12 کسه خزی دی. واقعا دا پخپله یعنی انتخابی هم کولای شي چې راشي، لیکن خو کوټه سیستم نه ده. د پخپل پر مختګ دم داسې ولسوال ولایت خاروال هم دا اوس په میدان وردګ ولایت کې چې یو تقریبا ناامن ولایت یو خاروال خزه لرو د خپل یو پرمختګ ده په مختلف فرسو کې د افغانستان سیاسي نمائنده هغه نمائندګي کوي په بهرنیو هیوادونو کې په ننه په مختلفو پوستونو کې موجود دي او دا ښه پرمختګ ده هغه ژمن چې د افغانستان ولسمشر د افغانستان خلکو سره درلود هغه یې عملي کړ خو کافي نه ده زمون غوښتنه تلاش دا ده چې مونږ د ټولنې 50% یا هغه د افغانستان هغه عمر چې خپور شوی دی 50% نه یو 0% ډیر یو په ټولنه کې د دې په خاطر مونږ باید ډیر حضور ولرو په ټولنه کې په سیاسي بخش کې په اجتماعي بخش کې په فرهنګي بخش کې طبعا په مختلفو عرصو کې څه فرهنګي د اقتصادي د اجتماعي د سیاسي د ښځې حضور هم درلود او با کیفیت حضور او خزه خپل ظرفیتونه خودلی دی چې د ظرفیت خاوندان دي طبعا کله چې وای تا او تلخواله او زین په دې اندی په دې فکر دي چې خزه ظرفیت نه لري او نشي کولای چې کار وکړي یعنی دا خزه ثابت کړه چې دا کلمه سم نه و مونږ ظرفیت لرو زمونږ په ظرفیتونو باندې شک مکوي مونږ توان لرو کولای شو چې کارګوس پرسنه یو بخش کې یعنی خزه د خپل ورونو غوندې شجاع دي او کولای شي چې لرو پرتو ځاین کې نکله چې یو ډیر لوی حادثه یو انتحاری یا انفجار کیږي مونږ ګورو چې خبریالان خزه په هغه ساحه کې موجود دي او مونږ سو کاله مخکې د ازادي راډیو هم ځینې کارکونکي قربانیان درلود چې یو انفجار وشاغې نه پرته وروسته بیا انفجار شو په هر صورت باندې کافي نه ده باید په دې کې ډیر تلاش وشي او د ښځو حضور په مختلف عرصو کې ډیر شي
ډیره زیاته مننه اغلې انارکلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونې ته راغلې درانو دوستانو له تاسې نه هم مننه کوو تر بیا او بلې خبرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپرو الله مو ملشه
مننه تاسو